دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوړې په دې نیم ساته سهارنې خبري مجله کې مو زه اجمل ان له خپل نورو همکارانو سره یو ځای تود هر کله کوم په دې خبرونه کې به د کابل د بیگانه 14 حال درکړو د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات او پترس کې د خطر د دفتر دوه نورو مشانو کار پرېخه نور ریپورتونه هم لرو خو پایله خبرونه کوو دا افغانستان په مرکز کابل کې تیر شپه یو درنه چاودنه شوې ده د کابل د امنیت کمانډانې تایید کړی دا چې لک تر لګاته کسان پکې وژل شوی او یو سلو وشنور پکې ټپیان شوی دا د نیم ساعت خبری مجلې په فایل کې به په دې اړه درته نور تفصیل وړاندې کوو امدارنګا د امور چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات او پترس کې د قطر د دفتر دوه نور مشانو کار پرېخه او پاکستانی امنیتي چارواکي وایي بي بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلی سیمه کې تیر ورځ لک تر لګه 15 وسلوال وژلي بشپړه خبرونه واوري تیر شپه په کابل کې 14 لسکونه ولسی خلک مړه او ټپیان کړي دا کابل د امنیت کمانډانۍ تایید کړی دا چې د وژل شو شمیر 8 تنه دی او د ټپیانو هغه یو سلو وشت دی دغه 14 تیر شپه په کابل کې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې کابل یوې نسبي آرامۍ نه برخمن و په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشانو کار پرېخه په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټوئیټر پاڼه کې خبر کړی د دوی پخانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړي د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې سرګن شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر مشانو مخالفت کړی دا قطر دفتر مشر طيب هغه د دوشنبه په ورځ اعلان کړو چې د اختلافات العمل کارت دوام نه ورکوي د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن غاز به د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشر وکړي د ترکمن غاز کمپنۍ یو مسول چې نه وختل نومي واخیستل شي فرانسې خبري اژانس تیر ورځ ویل چې د کنسرسیوم د مشري د اعلان معنی دا نه ده چې بهرنۍ کمپنۍ وسنه شي کولای په دې پروژه کې برخه واخلي چارواکي وی په فاریاب کې اصول سلويختنه د دولت مخالف وسلوال د دولت سره یو ځای شوی په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي نقيب الله فائق ازادي لړیو ته ویل چې په لسګونو کسان په المار ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره یو ځای شوی دی پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې بي بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلی سیمه کې تیر ورځ لک تر لګه 15 وسلوال وشلې د برید د شمالي وزیرستان د داخلو په سیمه کې شوې چې د افغانستان پولیسو نږدې پرته د شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي بلخوا د اسلامي دولت وسلوال ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیر ورځ د ځان وژنې کې برید مسولیت په غاړه واخیست دا 14 په جمعات کې وشو چې د امنیتي ځواکونو غړو په کلمنس کې او په غو بیان کې شدایش په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې په کې ویل شوې چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولیسو نږدې د پوز یو پوزي مرکز ته لاره کړې و دا اشتانه دی ویل چې دوی په جمعات کې 14 کړي دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو قنړې برید بلل کیږي روسی روبل دروان میلادی کال لپایل را وروسته تر بل هر وخت ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړ تیر ورځ یو یورو په اویا روبل او یو ډالر 3.4 روبل تبادله شو د روبل د ارزښت چې دل د روسی له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بایو د کمیدو او د لویدیزل لوري پر دغه هواد د اوکرين د لانجې لپاره د لګیدلو بندیزونو له کبله خراب شوې ده روبل تیر کال خپل نږدې نمایي ارزښت له لاسه ورکړ خو روان کال د انرژي د بای له زیاتیدو سره بیرته د روبل ارزښت هم لوړ شو دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو دوستانو په روان نیم ساته خبری مجله کې به مو په کابل کې د بیگانه چاودنې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. ویل کېږي چې دغه چاودنه درنه وه او تلفات یې اړولې دي. د کندهار پر څلورمه امنیتي حوزه او اووم ماموریت د وسلوالو جګړه د پنځو حملو کوونکو په وژل کېدو پرون مازدیګر پای ته رسیدلې. په دې اړه رپورټ لرو. د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو کار پرېښی. همدارنګه به دا هم واورئ چې د هند په مرکز نوي ډیلي کې نن د انرژۍ په اړه د دوه ورځني کانفرنس دوهمه ورځ ده. په دې غونډه کې افغان چارواکي غواړي چې هندي پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې د انرژۍ په برخو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د تجارتي مالونو د محصول په چارو کې د ګمرکاتو ترمنځ همغږي رامنځته نه شي پر سوداګریزو چارو به ناوړه اغېزې وکړي. که وخت و ځینې نورو رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مه باسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، لکه مخکې مو چې ویل، تېره شپه کابل د یوې درنې چاودنې شاهد و. په دې چاودنه کې د وروستیو معلوماتو له مخې چې د امنیي قومندان نن سهار د ازادۍ راډیو خبریالانو ته په کابل کې ورکړی دي، لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او تر 120 زیات نور ټپیان شوي دي. زموږ بل خبریال نسیم شفق چې دی د موضوع څارلې ده او دا پیښه یې تعقیب کړې. همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. شفق صاحب، سهار دې په خیر. اوسه د کابل د بیګانې چاودنې په اړه له تاسو سره تازه جزئیات څه شی دي؟
بله، زه هم سلام وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره شپه شاوخوا یوه بجه د کابل ښار اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند د سیاسنګ په سیمه کې ډېره یوه درنه او زوروره چاودنه وسوه. د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې دا چاودنه د یو لارۍ موټر په واسطه، چې په لارۍ موټر کې زخته ډېر چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي شوی ده. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته څو دقیقې مخکې وویل چې په دغه پیښه کې اته تنه چې ټول ملکیان دي وزل سوي دي، او 120 تنه نور چې د په خبره ټول ملکیان دي او ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي دا ټپیان سوي دي. چاودنه دومره زوروره وه چې نږدې ټول کابل ښار یې ولړزاوه، او اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند کوم چې د کارتنو سیمې دي، د شاه شهید سیمه ده، او دغه نږدې سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی ټولې ښیښې ماتې سوي دي، او تر 2-3 کیلومتره پورې د چاودنې دا دروازې او کړکۍ ټولې ماتې سوي هم دي. نو دا چاودنه ځینې خلک وایي چې په کابل کې د درنښت له درکه بې ساري چاودنه وه تر اوسه پورې، او د کابل امنیه قومندان هم تاییدوي چې دا د لارۍ موټر په واسطه شوې ده.
شفاق صاحب، تر اوسه پورې داسې نه معلومیږي د چاودنې هدف په منطقه کې څه شی و. دغلته د وسلوالو کوم کاروان تیریده، کوم پوځي مرکز دغه ساحه کې نږدې دی؟ یعنی دقیق هدف د چاودنې څه شی څرګندېږي چې په څه شی باندې به دا چاودنه شوې؟
هدف خو یې دلته په دغه سیمه که د دفاع وزارت د کشف ریاست ده، چې هلته ډېر شدید تدابیر هم امنیتي هم استدي. د کابل امنیه قومندان وایي چې دغه ریاست ته خپله ودانۍ ته دیوالونو ته زیان رسېدلی، دیوال ړنګ شوی، ولې دی وایي چې په دې کې چا ته تلفات نه دی اوښتي، یعنی د ملي اردو ځواکونو ته. نو هدف همدغه د کشف ریاست و، ولې شاوخوا ته یې کورونه دي، دوکانونه دي، او دلته داسې سیمه ده چې تر ډېره ساختماني مواد پلورل کېږي، او د شپې چې کومې لارۍ راځي ساختماني مواد راوړي ورځ اجازه نه ورکول کېږي، هغه دغه سیمه کې د شپې تخلیه کېږي. امنیه قومندان هم وایي چې په دغه سیمه کې په ټپیانو او په وژل شوو کې یو شمېر هغه کاریګر شامل دي چې دوی ساختماني مواد لکه سمټ د سمټو بوجۍ له موټرو کته کولې. نو هدف یې د کشف دفاع وزارت د کشف ریاست و. تر اوسه یې چا مخامخ له ازادي راډیو سره مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې پخوا دغه ډول چاودنو مسؤلیت تر ډېره طالبانو منلی دی.
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو په کابل کې د ازادي راډیو له نورو خبریالانو سره په تماس کې یو. د چاودنې په اړه چې کوم تازه جزئیات راځي هغه به له خپلو اورېدونکو سره شریکوو. دوستانو، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق و چې د بیګانې چاودنې حال یې راکوو. دغه چاودنه ویل کېږي چې یوه له ډېرو درنو چاودنو نه وه چې په کابل ښار کې تر اوسه پورې شوي دي. د تلفاتو په اړه امنیتي چارواکي لږ تر لږه د اتو کسانو د وژل کېدو او تر 120 د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار پر څلورمه امنیتي حوزه اووم ماموریت د وسلوالو جګړه د پنځو حملو کوونکو په وژل کېدو پرون مازدیګر پای ته رسیدلې. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
د کندهار د امنیه کومندانی د امنیت امیر سمنوال رحمت الله طرفی په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې نن تر غرمې ورسته دوه بجې لومړی دوه حمله کوونکو د څلرمې امنیتي افزه پر وو ماموریت حمله وکړه او مخکې تر دې چې ماموریت ننوځي د پولیسو د خوا ووژل شول. د امنیت د امیر په وینا تر دې پیښې سمدستي ورسته درو نورو حمله کوونکو د ښځو د چادرو څخه په استفادې د همدې افزه پر مرکز حمله وکړه چې د څو ساعته مقاومت ورسته درې سره حمله کوونکي د پولیسو د خوا ووژل شول. د امنیت د امیر په وینا په دغه حمله کې دوه پولیس او یو د ملي امنیت سرتیری وژل شوي او دوه سرتیری ټپیان دي.
دوه نفرو ځانمرګو غوښتل زموږ اووه ماموریت ننوځي چې د دې دخوا څخه زموږ پیرهدار په شهادت رسیږي. وروسته د هغه دې ننوځي زموږ دوهم خط یعنې پولیس مو چمتووالی درلودی ځای پر ځای دواړه د پښو څخه وغورځول مړه یې کړله چې دوه میله سلام ورسره پرته ده. په هم زمان کې چې هغه اووه ماموریت هم د څلرمې اوضیې مربوطی بیا پر درېو پنځلس هم زمان دوی څلرمې امنیتي اوضیې ته د زرنج په واسطه چې واښه پشکې کې دي د ښځو بغرې پر ځان چودی دی درې نفر راځي پر پیرادار باندې تکان کوي. پیرادار په شهادت رسي ورسته دغه د مقامت او زیات نور منسوبینو سره په مقامت تخته کیږي. په حدود درې پاو یو سات دی کار دوام کوي. درې سره نفر مرسوه
د امنیت امیر وبایل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره پولیسو د حمله کوونکو سره په جګړه کې د احتیاط څخه کار اخستی. په عین حال کې د پیښې یو شمیر عین شاهدان د پیښې کیسه داسې کوي.
محمد طاهر د سلمې اوسېدن کې نه زه په کور کې وم. یو ور ټکان وسله او زما انډوال بشیر پاوزه کې و. د نن اوزه ته زنګونه میروال ټپنه نه پورته کوي ډېر زنګونه میروال بره اخر از ما بل انډوال ته زنګ وای چې د انډوال کارمن یو هغه ته زنګ وروالي هغه جواب نه راکول ولاکه معلوم نه دي چې اخر معلومات وکول بشیر شهید سو دای پاک جو واش شه
ته یو دا زرنی باندې ټکو ټکو شروع سره ګور غسا دی خوات از په لاس کې ورته نه استو په دې نه مخرسه و ا بعد مسل الله که من کوم ویلا که ور زیس جاوید خبر کړه
دا په کندهار شهر کې د څو میاشتې نسبی آرامي ورسته لومړی حمله ده. د دولت وسلواله مخالفینو د دغه حمله مسولیت منلی او د زیات شمیر پولیسو د وجل کې دوه او ټپی کې دوه ادا کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان امنیتي ادارو په افغانستان کې د غوښ ماموریت د ځواکونو د کمانډان روسي سرګندونه رد کړې. د دې ځواکونو کمانډان جنرال کمبل ویلي و چې هر میاشت کې افغان امنیتي ځواکونه څلور زره کس د افغان امنیتي ځواکونو څخه څلور زره کسان خپل دندې پرېږدي. خان محمد سین په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان امنیتي ځواکونه دا نه مني چې ګواکې په هر میاشت کې د امنیتي ارګانونو څلور زره منسوبین خپل دندې پرېږدي. دا خبره په افغانستان کې د غوښ ماتړ د ماموریت قماندان جنرال جان کیمبل په دې ورستیو کې کړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د جان کیمبل سرګندونې ردوي وای چې د افغانستان د ملي اردو سرتیری په داوطلبانه توګه د دې اردو په لیکو کې شامل او د درې یا پنځه کلونو وروسته دندې پای ته رسیږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د منسوبینو د کموالي لاملونه په جنگونو کې د دوی وژل کېدل، ټپي کېدل او یا د سرتیرو د خدمت د مودې پوره کېدل دي، نه دا چې دندې پرېږدي. خاغلی وزیری وویل د ملي اردو لیکو ته د سرتیرو د جلب او جذب پروسه اوس هم په عادي بڼه پر مخ روانه ده.
څوک چې داوطلب راشي وسوال پوسټ ته کله چې درې کاله عسکري وکړي د درې کالو وروسته یا بریدمن د پنځه کالو وروسته هغه ترخیز اخلي. نو که چېرې موږ دا په تلفاتو کې ونیسو شهید او زخمي او څوک چې غیر حاضریږي دا ټول سره جمع کړو ممکن د دوه زره درې زره څلور زره دا درست وي. دا دایمي شمیره نه ده. ممکن په یوه میاشت کې زر تنه وي، په بله میاشت کې ممکن شپږ زره تنه وي. دا په دې معنی نه ده چې د وسوال پوز نه د سرتیری تښتیدلی دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د غوښ ماموریت د ځواکونو قماندان جنرال جان کیمبل ویلي چې هر میاشت د افغان امنیتي ځواکونو څلور زره منسوبین خپلې دندې پرېږدي. جنرال کیمبل دا هم ویلي چې دا سرتیری په مسلسله توګه جنګیږي، حال دا چې مناسب ځای او مناسب خواړه نه ورسیږي. د دا هم ویلي کله چې دا سرتیری کورونو ته لاړ شي بیرته خپلو دندو ته نه ستنیږي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې له تخنیکي ستونزو او په جنګونو کې د پولیسو له وژل کېدو او ټپي کېدو انکار نه کوي.
دوستانو و موریدل چې افغان امنیتی دارو د ناتو د قومندان یا په افغانستان کې د افغان امنیتی ځواکونو د غوښ ملاتړ د قومندان جنرال کمبل روسي هغه سرګندونه رد کړي چې وایي هر میاشت څلور زره په شاوخوا کې سرتیری او افسران د افغانستان امنیتی ځواکونو څخه ووزي. اوس هم اوسم په مخړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. تیر شپه په کابل کې چاودنی لزګونه ولسی خلک مړه او ټپیان کړی دي. د کابل د امنیه قومندان ازادي رډیو سره په خبرو کې لږ تر لږه د اتو کسانو د وژل کېدو او یو سلو ویشتو نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړي. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښی. چارواکی په فاریاب کې د یو سلو سلویخ تنه دولت وسلوالو مخالفینو د تسلیمۍ خبر ورکړي. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن غاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې یو بی پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. داعش د سعودي عربستان په جمله ویدیس کې د تیرې ورځې د ځان وژنې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. او روسي روبل د روان میلادي کال له پایل راوروسته تر بل هر وخت د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري اوس به فرشتي جلال زی ته غوږ شو چې لویدیځو مطبوعاتو ته یې کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې د هوغونړیوالو تروریستي سازمانونو او ډلو په اړه تبصره کړې چې د ملا محمد عمر په ستاینه کې لیکنه خبرې کړې دي. په سوریه کې د النصره جبهې، په یمن کې د القاعده ډلې او په مراکش کې د القاعده ډلې ملا محمد عمر ستایل چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې تر حمله وروسته اسامه بن لادن امریکا ته تسلیم نکړ او د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه جاري وساتله. خو د ډلو د طالبانو نوې مشر ملا اختر محمد منصور ته اشاره نه ده کړې. فارن پالیسی لیکي دا څرګندوي چې ملا منصور لا نه دی توانېدلی چې په نورو هیوادونو کې د القاعده قمندانان له ځانه خوشاله کړي. څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو په لیکو کې بیلتون پخوا هم و. خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید دا اختلافونه لا زیات څرګند کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب اغا نه غوښتل چې ملا اختر محمد منصور ته بیعت وکړي او له دې عمله یې استعفا وکړه. فارن پالیسی په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د یو پوځي قومندان ډیرک هاروی په حواله لیکلي چې د ملا محمد عمر کورنۍ فکر کوي چې د ملا اختر محمد منصور په انتخاب کې بیړه شوې ده. د فارن پالیسی په حواله ملا برادر اغا جان معتصم او د طالبانو یو شمېر نورې مهمې څېرې هم د ملا منصور له ټاکنې سره موافق نه دي. دا هر وی په باور ملا اختر محمد منصور په تیرو دوه کلونو کې چې ملا محمد عمر مړ شوی وو د طالبانو د عملیاتو رهبری کوله خو فعالیت پر افغانستان تمرکز درلود. نو لدی عمله د بهرنیو هیوادونو د تروریستانو په لیکو کې ډیر نه دی پیژندل سوی او یو شمېر هغو تروریستي ډلو چې د ملا محمد عمر پر مړینه لیکنې کړې دي د ته اشاره نه ده کړې. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي چارو یو څیړونکی ریدل وای چې ملا منصور شای د القاعده ملاتړ یا ساینی ترتیا نه لري، ځکه د د پوینه القاعده د طالبانو د مشر په ټاکلو کې چندان رول نه لري. ریدل باور څرګند کړی چې ملا منصور خبر دی چې د طالبانو د مشرتابه پریکړه د کویټې شورا مهم غړي کوي. ډیلی ټلګراف بیا په پولی عالم کې د چاودنې په اړه مقاله خبره کړې او لیکي چې د حمله په داسې حال کې وسو چې د طالبانو په منځ کې بې باوري زیاته څرګندېږي. د ډیلی ټلګراف په لیکنه طالبانو به په خوا د هغو حملو په اړه زیاتې خبرې نه کولې چې ملکی خلک به پکې وشل کېدل. خدا ولی د حمله مسولیت وار له واره واخیست او دا څرګندوي چې په طالبانو کې تردید پیدا شوی دی. روسپانه وایي چې د طالبانو په رهبری کې د قدرت پر سر جګړه د افغانستان د سولې په مذاکرو هم غیز لري او طالبانو د سولې د مذاکرو په دوهم رسمي دور کې لګډونه ځان لري کړی دی.
د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه مشرانو کار پرېښی. تر دې اعلان درې ورځې مخکې د قطر دفتر مشر د ویلامې په ترڅ کې ویلي و چې له مشرۍ استعفا کړې ده. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات لري.
طالبان وایي چې د دوی د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو استعفا وکړې دي. د قطر د دفتر مشر طیب اغا د دوشنبه په ورځ د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له امله کار پرېښی و. د طیب اغا له استعفا وروسته طالبانو ملا عباس ستانکزی د قطر د دفتر د مشر په توګه اعلان کړ. په هغه بیان کې چې طالبانو د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی او فرانس پریس اژانس ترلاسه کړی دی، د دوی پخواني ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا ورکړې ده. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې را پیدا شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو ځینو مشرانو لکه ملا حسن رحماني او مولوی عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې ملا منصور دوی او د دوی ملګرو ته د منلو نه دی او دوی د ملا عمر زوی ملا یعقوب د مشري وړ ګڼي. ملا حسن رحماني وایي
د امت او د ملت دا وښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک وټه کې هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار ځاګر وي او زوی ځوان دی کار کولای شي چې یو نیک مشاورین ولري، پوهان مشاورین ولري او شش مجاهدین په څنګه خدمت وکړي.
دا سره پورن خبره شوه دي چې شای نن طالبان په پاکستان کې غونډه وکړي او د مشرتابه د غرابي مسله وڅېړي. تیره اونۍ طالبانو په خپلې ویبپاڼه کې د وی غونډې یو ویډیو خپره کړه چې په ترڅ کې ملا اختر منصور د مشر په توګه ټاکل کېده، خو د غونډې ګڼو برخوالو له دې سره مخالفت کاوه او شورې جوړ کړ. فرانس پریس اژانس طالبانو په وینا خبر ورکوي چې ملا اختر منصور د ملا محمد عمر له ناسکه ورور ملا عبدالمنان سره تیر ورځ ولیدل او له هغه په کلکه وغوښتل چې د تبعیت وکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو در پیدا کېدو له امله تیر اونۍ له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو دوهم پړاو وځنډېده، خو اسلام آباد روانه اونۍ کابل ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به دا خبرې بیا پیل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله پیل شي.
پرون په کابل کې ازادي رادیو د دیار لسوا درنوي هجری لمریز کال شخصیت جواز خان وستایا په دې مناسبت د ازادي رادیو د کابل په دفتر کې وغونډه جوړه شوه. یوسف خان زدرانی په اړه رپورت راکړي.
ازادي رادیو سکال د 1993 کال په پای کې د نوروز په لومړی ورځ باندې د 1993 کال غوره شخصیت اعلان کړ او هغه جواز خان وو. جواز خان د خوست اوسیدونکو دی. هغه د 1993 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې لزان یو شاکار خودلې او پام دې خاطر باندې چې هغه ډیموکراتیک بهیر پیاوړی کړ او ازادي رادیو هغه د کال غوره شخصیت نومولی او د هغه په یاد له خوست څخه هم ګڼ د جواز خان ملګري او خپل جواز خان د غونډې ته راغلی. په پیل کې د دې غونډې د رادیو مومی رئیس هاشم مومن خبرې وکړې. هغه ویل چې د ازادي رادیو مسولیت د خبر رسولو ترڅنګ دا هم دی چې د ډیموکراتیک بهیر د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. هغه جواز خان یو داسې څوک یاد کړ چې د دې برخې ښه مثال کیدی شي.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لار کې په یو بیساري اقدام لاس پورې کړ. دلته دغه لوړ ډیموکراتیک او ملي شعور په هیواد کې د ډیموکراسۍ د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د خلکو د سرخندنو یو ډیره بیلګه ده.
د دې ترڅنګ د په فرنګي چارو کې د جمهوریت سلاکار اسد الله غزنفر د غونډي ګډونوالو ته خبرې وکړې. هغه جواز خان هغه کس یاد کړ چې ټولنې غم ورسره او په دې خاطر باندې خپل غم شاته پریخه وو، مګر دا چې یو خ او خروخان افغانستان ولري هغه په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
د انسان بنیادی ځانګړنې هم دا ده چې د ټولنې غم ورسره دي، هم نو غم ورسره او د دې غم دې شوډلو یو په سیاسي لحاظ بهترینه طریقه دا ده چې په اجتماعي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په مدني مسایلو کې انسان فعال شي. د جواز خان غوندې خلکو اشتراک په انتخاباتو کې مشته دار زده کوي که افغانان د پردول فشار وژغورل دوی حتی په دغه سیالاتو کې هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
په همدې ډول د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د مطبوعاتو د چارو مسول سلطان فیضی خبرې وکړې. هغه جواز خان د ډیموکراتیک بهیر د پیاوړي کېدو لپاره یو بهترین مثال یاد کړ او هغه ویل چې جواز خان کېدل شي د جوهر بدلون سبب وګرځي.
جواز خان نزه کی از او قهرمانای است چې امروز به عنوان الگو، به عنوان یک کس چې در تاریخ افغانستان یک قهرمان قانوني را رقم زد.
ازادي رادیو هر کال هغه کس چې د ډیموکراټیک بهیر د پیاوړتیا د قانون د حاکمیت د بشري حقوقو او همدارنګه د ملي فرهنګ په لار کې کار کوي د کال غوره شخصیت تاکي چې دا شخصیت تیر کال 1993 کې جواز خان وو. ل دې وړاندې ازادي رادیو رمضان بشردوست، احسان الله بیات او داسې نور د کال د غوره شخصیتونو په نامه یاد کړی دي.
دوستانو وسم د پاکستان په اړه یو رپورټ راخلو. د پاکستانی پوځي او هلیکوپټر چې د دې هیواد د اردو جګپوړي پوځي افسران او نظامی ډاکټران پکې ناستو د خیبر پښتونخوا په منسلي سیمه کې سقوط کړی چې په نتیجه کې د جګپوړو پوځي افسرانو په ګډون لږ تر لږه 12 پوځیان مړه شوي دي. په دې اړه بل پیښور د ذبیح الله شفق رپورټ واورو.
د خیبر پختونخوا ایالت په منسیره کې د پاکستانی پوځ یو هلیکوپټر نسکور شوی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د افسرانو په ګډون لږ تر لږه 12 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي پوځي چارواکي وایي د پنځمې په ورځ ناوخته د پاکستاني پوځ یو MI-12 ډوله هلیکوپټر چې د هوایي امبولانس په توګه ترې کار اخیستل کېده راولپنډۍ څخه د پاکستان غرنۍ سیمې ګلګت بلتستان ته روانو چې د خیبر پختونخوا د منسیری ولسوالۍ په مهار نومي سیمه کې نسکور شو او په کې ناست 12 کسان وژل شول. یو جګپوړي امنیتي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په وژل شو کې د پاکستاني پوځ د 5 جګپوړو پوځي افسرانو په ګډون یو شمېر نظامی ډاکټران او دو پیلوټان شامل دي. چارواکي وایي چې دغه هلیکوپټر په ګلګت بلتستان کې د پاکستاني پوځ د یو ټپي سرتیري د درملنې لپاره نظامی ډاکټران ورول چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د تخنیکي ستونزو له امله نسکور شوی. منسیره د خبر پختونخوا لري پرته غرنۍ تفریحي سیمه ده چې د دې آلت مرکز پېښور شمال ته د 220 کیلومتر په واټن کې پرته ده او هر کال ورته د پاکستان او نړۍ له بیلابیلو سیمو زرګونه سیلانیان ورځي. د منسیره یو ځایي اوسیدونکي د نومو غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر په یوې غرنۍ سیمه کې نسکور شوی چې ښایي مرستندوی عملیات او د پېښې له ځای د مړو ویستل به ډېر وخت واخلي. د چارواکو په خبره ظاهرا د هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو او د خرابې هوا له امله سقوط کړی او د تروستي پیښې سرک پکې نه لیدل کیږي. دا پروان 2015 میلادي کال کې د پاکستانی پوځ دویم هلیکوپټر د چنسکوریږي. تر دې مخکې د روان کال د مې په 8 منټه هم د پاکستان د اردو یو MI-12 ډوله روسي هلیکوپټر نسکور شوی و چې په نتیجه کې د دې هیواد لپاره د ناروې او فلیپاین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو د مېرمنو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او د پولینډ او هالند سفیرانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان شوي و. تر دې مخکې پر همدې ورځ د خیبر پختونخوا د چترال د مستوچ په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیاتو پر مهال د پاکستانی پوځ یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړې وه چې په ترڅ کې د پوځیانو په ګډون 12 کسان ټپیان شوي و. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر صدر اعظم نواز شریف او نورو سیاستوالو د هلیکوپټر د نسکېدو په نتیجه کې د پوځي افسرانو په مړینه ژوره خواشینی ښودلې او صدر اعظم شریف د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی.
په یو بل رپورت کې له پاکستان څخه ویل شوی چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په لواړه منډي سیمه کې د سخت دریز وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړي چې چارواکي ویل تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوی. د ذبیح الله شفق په بل رپورت کې باندې اړه زیات اورو.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړي چې په نتیجه کې دوی ته ترنه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د جمعې په شپه ناوخته افغان پولیس نږدې د شمالي وزیرستان په لوړه منډۍ سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال مړه او درې نور ټپیان شوي دي. لوړه منډۍ د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې بخبري ځای سرچینې چې نوی وخت نومو غږ خبر شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په لوړه منډۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ خو د تلفاتو او د وژل شو وسلوالو د هویت په اړه څه ونه ویل. نوموړي د سیمه ییزو سرچینو له قوله وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان شوي چې له امله یې ښایي د وژل شو وسلوالو شمېر ډېر شي. که څه هم پاکستاني رسنیو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد امنیتي او استخباراتي چارواکو رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو دا ځل په سیمه کې د حقاني شبکې وسلوال په نښه کړي دي. دا پر روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو نه هم او د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته لومړی برید دی. افغان طالبانو د خپل پخوانی مشر تر مړینې وروسته ملا اختر محمد منصور خپل نوی امیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی دغه مرستیال ټاکلی دي. د 2004 میلادي کال رئیس د امریکا بی پیلوټ الوتکو ډیرون کرښې ته سیرما پر قبایلي سیمو دا ډول سلګونه بریدونه کړي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقانی شبکې ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسړي وژل شوي دي.
دوستانو د نیم ساته خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیدو. د ازادي رادیو لومړنی نیم ساته خبری مجله وه. په بل نیم ساته خبری مجله کې سید سمیع عباس سره دي.